واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی پام وکړئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله رچوال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه د نجونو خصوصو حقونو نیولې تر ملکی تلفاتو اعدامونو او بدنی مجازاتو پورې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. یونامه په یو تازه راپور کې چې د 2023 کال د اکتوبر او ډیسمبر میاشتو ترمنځ موده رانغاړي ویلي چې د دې درې میاشتنی راپور د جوړېدو په اوږدو کې واکمنو طالبانو پر ښځو او نجونو محدودیتونه زیات کړي، د طبي علومو په مؤسسو کې د ښځو پر تعلیم بندیز لګولې او د امر بالمعروف د قانون تطبیق دی چې د یونامه په وینا د ښځو او نجونو اساسي ازادي زیانمنوي دوام ورکړي. د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر د ډانلډ ټرمپ د هغې پریکړې دفاع وکړه چې امریکا ته یې د کډوالو ورتلل ځنډولي. جی ډي وینس تازه سی بي ایس سره په مرکه کې ویلي امریکا ته ټول ورغلي کډوال په سمه توګه نه دي ارزول شوي چې په دغه هیواد کې د امنیتي ګواښونو د پیښېدو لامل شوي. د امریکا مرستیال ولسمشر د افغان کډوالو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې دی باور نه لري چې دا ټول کډوال دې په بشپړه توګه ارزول شوي وي. د ویل داسې شواهد موجود دي چې ښایي چې ځینو اند ترهګریزو بریدونو د ترسره کولو نیت درلود. د ټینګار وکړ چې د مرستیال ولسمشر په توګه د دولومړنۍ اندېښنه امریکایي وګړو ته د پاملرنې په اړه ده. د ویل پوهیږي چې د کډوالو ډېر پروګرامونه د ارزونې ستونزې لري. د زیاته کړه چې امریکا نشي کولی په زرګونه غیر ارزول شوي خلص خپل هیواد ته راولي. وانس د دې بهیر د نیمګړتیاو د بیلګې په توګه د امریکا په اوکلاهوما کې میشت افغان د ناصر احمد توحیدی قضیې ته اشاره وکړه. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزی او د ایران د خصوصي سکتور استازو د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ د کچې لوړولو او نورو مسایلو اړوند خبرې اترې کړي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دواړو لورو له چابهار بندر د اعظمي ګټې اخیستنې، افغانستان د بي کیفیت سوداګریزو توکو او د پولو پر کوچنیو بازارونو بحثونه کړي. د خبرپاڼې له مخې د ایران او د خصوصي سکتور استازو په دې لیدنه کې په افغانستان کې د قانونو، کرنې او صنعت برخو کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. د افغانستان په 14 ولایتونو کې دوشنبه د کوچنیانو د ګوزنډ ناروغۍ یا پولیو پر د واکسین کمپاین پیل شو. بختر خبری اژانس چې طالبان یې اداره کوي د روغتیا وزارت د سرچینو له قوله خبر ورکړي چې دا درې ورځنی کمپاین په پلازمینه کابل، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، کندهار، هلمند، زابل، روزګان، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، بغلان، هرات او بادغیس ولایتونو کې روان دي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت مخکې ویلي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به له 15 کلونو کم عمره شاوخوا 6 میلیونه کوچنیانو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړل شي. چین له حیواناتو څخه انسان ته د ناروغیو د سرایت د مخنیوي په موخه د افغانستان په ګډون د یو شمېر آسیایي، افریقایي او اروپایي هیوادونو د څارویو او چرګانو پر واردولو بندیز لګولې. چین ویلي چې د پسونو او وزو د ترناکو د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره د افغانستان، پاکستان، فلسطین، نیپال او بنگلادیش څخه د پسونو او وزو او د دې دوو څارویو د غوښو واردول بند کړي. دا بندیز داسې مهال اعلانېږي چې د روغتیا نړیوال سازمان په بیلابیلو هیوادونو کې د ځینو ساري ناروغیو د خپراوي خبر ورکړی. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکوو. د غزې له شماله په زرګونو بې ځایه شوي فلسطینیان وروسته له هغو خپلو سیمو ته روان شوي چې حماس د راتلونکي اونۍ پای کې د نورو اسرایلي یرغمل شویو د خوشي کولو هوکړه وکړه. ګڼ شمېر خلک په موټرونو او په پلي توګه له خپلو سامانونو سره روان شوي. اسرایلو د دغه کسانو بیرته ستنېدل د عرب الیهود په نامه د یوه اسرایلي یرغملي په خوشي کېدو پورې مشروط کړي وو. ټاکل شوي چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې په خپله غونډه کې د اوکراین د جګړې، له امریکا سره د اړیکو او د منځني ختیځ د روان وضعیت په اړه بحث وکړي. د اروپایي ټولنې وزیران به د اوکراین د بهرنیو چارو د وزیر اندری سیبهال څرګندونو وروسته د اوکراین او روسیې د جګړې په اړه بحث وکړي. همدارس په داسې حال کې چې اروپایي ټولنه پر دمشق د لګیدلو بندیزونو په اړه غور کوي، په دې غونډه کې به د سوریې د روانو حالاتو په اړه هم خبرې وشي. تر دې وړاندې د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو ویلي وو چې حماس به روانه اونه شپږ یرغمل خوشي کړي او اسرائیل به د دوشنبې د ورځې د غزې خلکو ته اجازه ورکړي چې په شمال کې خپلو کورونو ته ستانه شي. د لوبو له ډګره وروستۍ خبر دا ده چې عظمت الله عمرزی د 2024 کال غوره کرکټر شو. د کرکټ نړیوالې شورا ویلي چې عظمت الله عمرزی د 2024 کال په یو ورځنیو نړیوالو لوبو کې په خیلس چټک باولینګ کاو او په غوره توپ وهنې سره د افغانستان د لوبډلې په بریاو کې د پام وړ رول ادا کړی. عمرزی په 2024 کال کې په 14 یو ورځنیو نړیوالو لوبو کې 411 منډې جوړې کړي او 11 وکټې یې اخیستي. د عمرزی د بیټنګ اوسط څه باندې 2.50 دی او د وکټو هغه یې بیا څه باندې 40 یاد شوی، په دې معنا چې په هر لوبه کې په اوسط ډول یوازې 40 منډې کړي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی مشر وایي چې له درې اونۍ یوه برخه افغانان د شدید لوږې سره مخ دي. د دغه پروګرام مشر شاویلی ویلي چې د افغانستان سره د مرستو احتمالي کمیدل د اندېښنې وړ دي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما په خپل تازه راپور کې چې د دوشنبې په ورځ خپور شوی ویلي چې طالبانو افغان میرمنې په نندارتونونو کې له ګډون نه منع کړي او د هغوی یو شمېر مغازې تړلې دي. طالبانو تر اوسه د یونما د راپور په اړه څه نه دي ویلي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام مشر شاه ویلی له افغانستان سره د مرستو د کمیدو په احتمال اندېښنه ښودلې. میرمن لی ویلی که څه هم په 2020 کال کې له شدید لوږې سره د مخ افغانانو شمیر له 3 میلیونو څخه اوس 15 میلیونو ته راکم شوی، خو بیا هم د دغه هیواد له دریو څخه یوه برخه وګړي د شدید لوږې سره مخ دي. میرمن لی ویلی چې د نړیوالو مرستو په کمیدو او د امریکا د بهرنیو مرستو په ځنډیدو سره دا اداره د ټولو اړمنو افغانانو سره مرستې نشي کولی.
د افغانستان سره د مرستو هر ډول احتمالي کمواله د اندېښنې وړ دی. دا مرستې که د خوړو د نړیوال پروګرام یا نورو برخو سره وي، په افغانستان کې د ضرورت سطح ډېره لوړه ده. نو زه هیله من یم هر ډول تصامیم چې نیول کېږي د تطبیق په حق لري، چې هر ډول پریکړه کېږي لکه څنګه چې ما مخکې ویلې، د خلکو او د خلکو ضرورتونه باید په پام کې ونیسئ.
په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی مشر په داسې حال کې د مرستو د احتمالي کمیدو په اړه اندېښنه څرګندوي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر فرمان وروسته د بهرنیو چارو وزارت د اسرائیل او مصر په استثنا د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې ځنډولې دي. په دې اقدام سره په بهرنیو هیوادونو کې د تعلیم، صحت، پراختیا، وظایفو د رامنځته کېدو، فساد ضد، امنیتي ملاتړ او نورو برخو کې د امریکا د میلیارډ ډالري پروژو تمویل ځنډیدلی دی.
فکر کوم د تمویل په برخه کې موږ پوهیږو چې ډېرې ستونزې په مخ کې شته او په ټوله نړۍ کې اړتیاوې ډېرې زیاتې دي. بلان موږ تل د خپلو تمویلونکو سخاوت نه مننه کوو او یوازنۍ هیله مو دا ده چې هغوی خپل سخاوت ته دوام ورکړي.
په افغانستان کې د بشري مرستو د شاوخوا 15 میلیونو افغانانو د اتکا خبره په داسې حال کې کېږي چې د طالبانو حکومت د میرمنو او نجونو په وړاندې په تبعیض تورن شوی. یونما په خپل تازه راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خپور شو ویلي چې د طالبانو د فرمانونو له امله اکثریت میرمنې د کار او زده کړو څخه محرومې شوې دي. یونما په خپل تازه راپور کې ویلي چې طالبانو په یو شمېر نندارتونونو کې د ښځو د ګډون مخه نیولې او د هغوی یو شمېر مغازې تړلې دي. په راپور کې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې په خوست ولایت کې د ګنجینه په نوم یوه نندارتون ته اشاره شوې چې یوازې نارینه او ته اجازه ورکړل شوه څو خپل محصولات نندارې ته وړاندې کړي. طالبانو تر اوسه د یونما د تازه راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې ویلي چې هغوی د اسلام په چوکاټ کې د میرمنو او نجونو حقونو ته ژمن دي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوی سادلایت لاری تاسی د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شید. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 398 پیټا چنل او د آشنا رادیو خبرونه په 408 پیټا چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
زمونږ د واشنگتن د سټډیو ناوړی د پاکستان حکومت افغان زده کوونکو ته د علامه اقبال د تحصیلي بورسونو د لړۍ په دریم پړاو کې په راتلونکو دریو کلونو کې په پاکستانی پوهنتونونو کې د 4500 بورسونو د ورکولو له اعلان وروسته د شنبې او یکشنبې په ورځ په پېښور او کویټه کې په فزیکی او افغانستان کې په آنلاین بڼه ازموینه اخیستل شوې. د پاکستان د لوړو زده کړو کمیسیون یو مسؤول امریکا غږ ته ویلي چې په دې بورسونو کې 13% نجونې جذبېږي. خود طالبان د حکومت د لوړو زده کړو وزارت دا خبره رد کړې چې ګنې دوی په مشروط ډول په پاکستان کې د افغان نجونو او ښځو د تعلیم په اړه موافقه کړې ده. زموږ همکار مسکا ساپۍ د ازموینې شیبه ثبت کړې او موږ ته یې پرې رپورټ را لېږلې.
د خپلو هیلو د تعقیبولو په پار دغه افغان انجلۍ له کابله پېښور ته ځان رسولی څو د پاکستان د لوړو زده کړو کمیسیون د علامه اقبال بورسونو کې لوړو زده کړو ته لاره ومومي او نور انجونو ته د هیلو څراغ وګرځي.
امیدوار هستم که نتیجه بخش باشه و حداقل برای او دخترای افغانی که این فرصت برشان هست و متاسفانه در این فضای تاریک و متاسفانه محدود و فوق‌العاده شبیه زندانی که در افغانستان است چراغ امید باشیم برای بقیه کسایی که هستن، چرا که اونا هم بفهمن که هر قدر فضا سخت باشه بسته باشه اما بازم امید و راهی وجود داره.
د سوسن ته څنګه افغانستان او پاکستان کې میشتو زرګونه انجونو او هلکانو د جنوري په 15مه او 16مه بورسونو ته د رسیدو لپاره د کانکور امتحان ورکړی.
په دې ټولګي کې د پاکستان د علامه اقبال بورسونو ته په آنلاین بڼه ازموینه روانه ده چې پکې یو شمیر افغان محصلینو برخه اخیستې او خپل ښه راتلونکي ته هیله مند دي.
افغان محصلینو ته د پاکستان 4500 بورسونه په داسې وخت کې ورکول کیږي چې افغانستان کې د انجونو پر وړاندې د زده کړو دروازې بندې دي او بل خوا د اقتصادي ستونزو له کبله ډېری افغان کډوال له لوړو زده کړو لرې دي.
پاکستان د چیز هم ډیر مننه کو چې همیش افغانان تشویق کړي دي او د پاره یو خزمینه برابر کړي تر څو دوی په یو خفیزه کې خپل تحصیلات تر سره کړي. چون کومو ګورو افغانانو ته ډیر مشکلات دي په مطلب دوی د فیس او د سنور اخراجات تر سره کول ډیر مشکلات لري.
دا ډیر ښه اپورتونټی ده زمونږ د افغانانو لپاره، خاص کر بیا د جنکې لپاره چې دلته راشي دغه نه استفاده وکړي، ځکه کومو ګورو افغانستان کې هغه شایغه موکې نه ملوي کی نو ان شاء الله پر امید یو چې ټیسټ رزلټ بخوي.
زه په خپل کلی کې خبره راته وکم، ډېر ځوانان غواړي چې تعلیم وکړي خو د دې سکالرشپونو موقع ته ناس وي، هغه په مخه رانه شي، داسې څوک نه چې هغه سپورټ کړي، د هغې تر شا ودرېږي، ملاتړي وکړي او په آینده کې لوړې زده کړې ترلاسه کړي.
د دې بورسونو د پروژو مشر وایي انجونو ته 13% لومړیتوب ورکول کیږي.
فیز 1 کې 3000 سکالرشپس وو، فیز 2 کې 3000 سکالرشپس وو، فیز 3 کې 4500 سکالرشپس دي. صحیح ده، فیز کې دا ټوټل نمبر آف اسکالرشپس 4500 دي. بیچ 1 موږ لاست ایئر اناؤنس کړو، آی کې اپلای شو، اته وی زرا آی کې موږ چې کوم دي انټرویو وغیرہ شارټ لیسټنګ میرټ جوړ شو، موږ ماشومان ته اوارډ کو، آی داغلی پاکستان ته سبق وای. دا موږ بیچ 2 به اناؤنس کو، فور دی نیکسټ ایئر به بیچ 3 و اناؤنس کو، آی نه بعد ایئر کې بیچ 4 اناؤنس کو. پر میرټ بیس موږ د دې شارټ لیسټنګ کو، د دې د میټریک مارکس، د ایف ایس سی مارکس، شهادت نامه، دا ټول مارکس کیلکولیټ شي، دا سه ټیسټ دی، د دې مارکس په هم پکې ویټیج په پکې چلےږي. دغه سې دینه پس کوم ماشومان ټیسټ پاس کی شارټ لیست دغه یو شي، ان بعد موږ انټرویوز هم کنډکټ کوو د دې ماشومان کوم چې شارټ لیستډ وي. ऑल ټوګیدر چې دا نمبر ټوله یو ځای شي نو پراپر یو میرټ جوړیږي او هغه میرټ په بیسز باندې موږ آیته اوارډ کوو.
د دغه تحصیلي بورسونو له لارې دوی ته په لسانس کې تر 150,000، ماسترۍ کې 180,000 او دکتورا کې 190,000 کلدارو پورې په هر سمستر کې د جیب لیلیې او قرطاسیې لګښتونه ورکول کیږي. بلخوا د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په یو اعلامیه کې د پاکستان سره د دغو بورسونو پر سر توافق رد کړی او ویلي دي چې دوی د پاکستان او کوم بل هیواد سره دغه ډول توافق نه لري او د دوی د نظام د بدنامولو لپاره دغه ډول ناسم خبرونه خپروي. مسکا ساپۍ، امریکا غږ، پېښور.
متضاد اړخونه، بېلابېل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه اونیزه خبرونه حایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه حایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
رپورټونه ته ادامه ورکو. د پروان په ولایت کې د معتادینو د درملنې د روغتون مسولین وایي چې په روغتون کې دننه د معتادینو د معایناتو لپاره لابراتوار او هم د ښځینه او ماشومو روغتون لپاره جلا ورته اړتیا لري. دوی وایي په وروستیو کلونو کې یو زیات شمیر روغتون درملنه هم کړې ده. محمد ابراهیم مومندی پاړه رپورټ لري.
د طالبانو د حکومت له نشې توکو سره د مبارزې موینات د ملکی برخې مرستیال عبدالرحمن قاسمی وایي چې وسمال په ټول افغانستان کې د معتادینو لپاره ایولس حمایوي مرکزونه لري. د نوموړي په خبره وسمال په کابل، کندهار، بلخ، هرات، نیمروز، کندوز، غزنی او هلمند ولایتونو کې فعالیت لري او هڅه کوي چې نږدې راتلونکي کې په ننګرهار، بامیان، اروزګان، بدخشان او پکتیا ولایتونو کې هم د معتادینو لپاره د مسلکي او حرفوي زده کړو حمایوي مرکزونه پرانیزي.
او د دایکندی په ولایت کې 200 بستریز مرکز د مجلرو فعال او په ځینې ولایتونو کې لکه پکتیا، بدخشان، بامیان، ننګرهار، روزګان هلته کار شروع دی. ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به هغه مرکز هم فعال شي.
د نوموړي په خبره تر اوسه د ټول هیواد په کچه د 1,15,000 معتادینو درملنه کړې ده او په 15 ولایتونو کې د دوی سروې او څېړنې ښیي چې د رغول شوو له ډلې 95% په بشپړه توګه رغېدلي او د ترلاسه شوو حرفوي او مسلکي زده کړو په مټ عادي ژوند ته ګرځېدلي دي او اوسمهال د ټول هیواد په کچه 10,200 معتادین تر درملنې لاندې دي.
د دې لپاره موږ یو تحقیق په کار اچولی دی په 15 ولایتونو کې تر سره سوي دي. په نورو کې هم ادامه لري. هغه تحقیق نتیجه دا شي چې 95% کسان چې دا د دې مراکزو څخه رخصت سوي دي هغه مکمل صحت یاب سوي دي.
په کابل کې خارن وایي چې باید پاتې معتادین هم راټول شي، د روغتیایي مرکزونو شمیر زیات شي او کیفیت هم لوړ شي تر څو معتادین د اوږدې مودې لپاره تر درملنې او مسلکي او حرفوي زده کړو لاندې ونیول شي.
الله پوریا کله بچ کله دی را خوشش دی ته بعد د کی استعداد د دې وګوري د زیاتره د خلک دی چې 14 پاس دی 16 پاس دی بیکاره دی وجه عمل ته شروع کړي دغه ته د وظیفه ورک په مطابق د مغ استعداد دی یو مصرف دی کی خپل دولت یا شهروالۍ کې شهروالۍ قرار سو کوي شي یا ترافیک کې بل خپل د عملیانو کې د خلک شته چې مادر د محکمه له 16 پاس دی 14 پاس دی دغه نه د استفاده وکي
د شفاخونه رویه خوب کنن قیشون بعد از این معتادین ها یا که از شفاخونه خارج میشن بر از یک کسب کار داده شوه دیگه که یا باز معتاد نشن اگه با برن یا از شفاخونه با یا چشن با هم معتاد هستن دیگه کسب نداشته باشن با هم بودجه ها پشتشون هست با هم پدر ازیر دوزی که ازیر دوزی که دیگه با هم معتاد هستن.
افغانستان کې په خوا د معتادینو د درملنې برخه کې ډېری بهرنۍ مرستې کېدلې چې د طالبانو په وینا اوس بندي شوې دي او دوی روغتیایي او حمایوي مرکزونه له خپلې بودیجې تمویلوي چې له امله یې زیاتره وخت معتادین دا ولري چې کافي امکانات نه لري او هم ورسره ښه چلند نه کیږي چې له امله یې دوی بیا نشو ته ګرځي. محمد ابراهیم مومن، امریکا غږ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په 6:30 له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د سټلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې غواړي د فلسطین ګاونډي هیوادونه نور زیات فلسطیني کډوال ومني. په ایر فورس 1 یعنی د ولسمشر په الوتکه کې ټرمپ د غزې د پاکولو او یوې پاکې ساحې د جوړولو لپاره خپل نظر شریک کړ. نور تفصیل د امریکا غاک خبریال آرش عرب اسدی پر رپورٹ کې.
په غزه کې په سلګونو بې ځایه شوي فلسطینیان د مرستو د ترلاسه کولو لپاره راټول شوي دي. د ډوډۍ لپاره د قطارونه تیریږي، د پاکو اوبو لپاره د یوې لارې شاوخوا ولاړ دي. دلته خلک وایي تمه لري چې د غزې شمال کې خپلو کورونو ته ستانه شي، خو وروسته له هغه چې اسرائیل په حماس تورونه ولګول چې د اوربند وروستۍ موافقه یې ماته کړي، اسرائیل د لارو خلاصولو نه انکار وکړو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې هغه غواړي سیمه کې هیوادونه په غزې کې د یو نوي پیل لپاره د کډوالو په منلو کې لوی رول ولوبوي.
زه غواړم چې مصر خلک ومني او زه غواړم چې اردن خلک ومني. زما مطلب دا دی چې تاسو شاید د یو نیم میلیون خلکو په اړه خبرې کوئ او موږ به دا ټوله سیمه پاکوو. یو څه باید وشي، دا ځای مکمل ویجاړ شوی دی، تقریبا هر څه ویجاړ شوی دی.
مصر تر اوسه د ترامپ د سرګندونو په اړه خبرګون نه دی خودلی. په داسې حال کې چې د اردن د بهرنیو چارو وزیر خبریالانو ته وویل چې هیواد یې په کلکه دا وړاندیز ردوي. د حماس یو چارواکي وویل چې د ترامپ خبرې یوازې د فلسطینیانو هغه اندېښنې زیاتوي چې دوی به دایمي د خپلو کورونو نه وشړل شي. ترامپ دا سرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه کړي چې حماس د وروستي اوربند د یوې برخې په توګه سلور اسرائیلي میرمنې خوشې کړې. په بدل کې اسرائیل 200 فلسطینی بندیان خوشې کړل چې پکې 121 هغه کسان شامل وو چې د عمر قید سزا یې تېروله. په دې اونۍ کې ترامپ د بایدن اداري پریکړه بیرته واخیسته او وی ویل چې هغه به اسرائیل ته په 900 کیلوګرامه بمونو لیږلو بندیز لري کړي.
مننه ولسمشر ترامپ چې خپل ژمنه مو پوره کړه چې اسرائیل ته هغه وسایل ورکړي چې ورته اړتیا لري تر څو د ځان دفاع وکړي، زموږ د مشترکو دښمنانو سره وجنګیږي او د سولې او سوکالۍ راتلونکي خوندي کړي.
د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند حساس موافقه اوس دویمې اونۍ ته ننوځي. د ژغورنې نړیواله کمیټه وایي چې د 13-15 میاشتو جګړو د غزې شاوخوا 90% نفوس بې ځای کړی دی. د ود ارش عرب اسدی د رپورت پښتو ژباړه نظران یوسفی امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکو. د ولسمشر ترامپ ادارې 13 د سلګونو هغو کډوالو شړل پیل کړي چې جرمي سابقه یې لرله او په امریکا کې په غیر قانوني ډول اوسېدل. په سرحدي چارو کې د ترامپ استازي ټوم هومن چې سرحدي زار یا د سرحدي چارو مسؤل هم یادیږي، د یک شنبه په ورځ د ای بی سی ټلویزیونی شبکې سره په خبرو کې ویلي چې د هغو بې اسنادو کډوالو موضوع هم مطرح ده چې جرمي سابقه نه لري.
اوس دا کار عامه نظم ته د ګواښونو او ملي امنیت ته د خطرونو مخه نیسي. دا کم شمیر نفوس دی، لکه څنګه چې ولسمشر ترامپ ژمنه وکړه موږ دا کار د یو لومړیتوب له مخې کوو، خو کله چې دا مجوز عمومي شي په ټول هیواد کې به زیاتې نیونې ترسره شي.
د سیشن به پورات د کډوالۍ او ګمرکاتو په استازو او سرحدي ساتونکو محدودیتونه ختم شول، څو د مهاجرت مقررات په حساسو ځایونو لکه کلیساو، خونځو او روغتونونو کې پلي کړی. هومن ویلی چې هرې قضیه ته په کتو به کسان نیول
کیږي.
د کډوالۍ او ګمرکاتو مامورین باید دا نظر یا رائے ولري چې پریکړه وکړي آیا په دې ځایونو کې د ملي امنیت یا عامه خوندیتوب خطر شته یا نه، بیا به د نیولو انتخاب د هغوی سره وي.
دیموکراتي سناتور الیسا سلوټکن د ترامپ د ادارې په مهاجرتي خبرداریو او کړنلارو نیوکه کړې ده.
فکر کوم چې دا تر ډیره د سیو اشاره ده چې هڅه وشي او سرحد ته د خلکو د راتلو مخه ونیول شي. دا د دې انتقال یوه برخه ده چې تر اوسه دوی د کمپاین کولو او حکومتوالۍ ترمنځ سم نه پوهیږي.
ولسمشر ترامپ د امریکا پاوځ ته دند سپارل چې د سرحد په امنیت کې همکاري وکړي. د پوځي الوتکو نه واردمخه د خلکو د ایستلو په پروسه کې کار اخیستل پیل شوی. سناتور الیسا سلوټکن وایي چې د پاوځ رول باید د اساسي قانون مطابق پاتې شي.
According to our constitution,
زمونږ د اساسي قانون لمخه تاسو د ملاتړی لوجستیک انتقالولو د ځایونو په برابرولو او د سرحدي محلاتو په جوړولو کې د همکار په توګه وردنګل شي. دا بیا سخت ده چې د قانون د تنفیذ کرخې یا رول ته دنه نشي.
1315 پوځیان د مکسیکو سره د امریکا سرحد ته ورسېدل او خای د اشمیر په راتلونکو ورځو کې لا پسې زیات شي. هومن وایي چې د پوځیانو د راکېدل نړۍ ته یو قوي اشاره رسوي چې سرحد مو تړل شوی دی. د ویرونیکا بلډرز اګلاسیز د ریپورت پښتو ژباړه احمد شکیب د امریکا غږ.
نن او وضعیت د نړۍ سیمي او د افغانستان پر روانو چارو او د نننی وضعیت په حق لا خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
درنو اوریدونکو، ولایتي مسولون وایي چې د بغلان د بوري فابریکې د فعالولو هڅې چټکی کړې دي. دغه فابریکه په لوی اندازه د بوري د تولید ظرفیت لري او په فعالیدو به خلکو ته د کار زمینه هم برابر شي. جزئیات په رپورت کې اورئ. د بغلان د بوري فابریکا چې په 1919 لمریز کال کې د جرمني هیواد لخوا جوړه شوې ده، ل 1922 لمریز کال وروسته د کورنیو جګړو او نامنیو له امله فعالیت ځنډیدلې و، چې د مخکنی حکومت له لورې هم د فعالولو هڅه وشوه، خو د لبلبو د کمښت له امله ماشین ونه څرخېده. اوس د دغه ولایت مسؤلین وایي له اوږده ځنډ وروسته به یو ځل بیا دا فابریکه فعاله او د بوري تولید باورنه پیل کی. دوی وایي د بوري فابریکې د بیرته فعالولو هڅې ګړندې شوې دي.
ان شاء الله کوشش سوې ده چې په ظرفیت یان ترغو پراتونکو کلونو کې لوړ شي. هغه په کومه کچه سی وو خو کوشش دا ده چې په مو کومه کچه سی دوی تولیدات کول، په مو کچه تولیدات وکړي. یو مازره موجوده واسه هغه خام مواد نشته مواد دغه فابریکې د زمکو د غصب موضوع وا. هغه موضوع به ان شاء الله سکل حل شوی ده. د کال لپاره به دغه د خام مواد نشته موضوع به هم حل وي.
نو موري وې دا فابریکه چې د پخوا په څیر د بوري تولید ته چمتو شوی د فعالیت په پایلېدو سره به لسګونه کسانو ته د کار زمينه برابر شي او ترڅنګ به د غولایت کې د لبلبول لکخت سره د کاروانګرو اقتصاد هم پیاوړې شي.
فابریکه نیازش لبلبوس او پرسونل هم فضل خداوند کې کموتم میخوایم که همی یک مسلکی سازی شود، هستن بچه های نو از نسل نو که همی کار کده رو هستن که تربیه شود.
نو پده خوشحال است و سنده خپل منطقه که حلال روزی رزق خپل لاس بنده گتو. نو اینده خوشحال است و سنده خپل پابریکه فعال استی دائما زمان هیوادوال بیکار دی.
باورته محل ده دغه ولایت اوسیدون که او کاروانګر چه تازه پر خپل زمکو لبلبو کریلی خوشحال دی. زکا حاصلات یاد فابریکا کې په مصرف رسیدي.
د فابریکا چې په دغه علاقه کې واقع ده ډیر وخت راځي پارچا او دا د بغو تاسو ټول مسولیت دی چې باید زیار وباسو، زحمت وباسو، خپل کارخانې خپل فابریکې بیرته په کو درو چې له نورو هیوادو له احتیاج د خلاص.
د دغه ولایت کاروانګر وایي که د اصلاح شوو تخمونو، درملو او سره په برخه کې ورسره همکاري وشي، چمتو دی چې په خپل ځمکه کې لبلبو وکړي. ځکه له یوې خوا به په حاصلاتو د بورې د تولید دغه فابریکه فعاله پاتې شي او له بلې خوا به ورسره د دوی اقتصادي ستونزې هوارې او پر ځان بسیا شي. ناشا باشنا، امریکا غږ، واشنگتن. درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. مانا نشیده امریکا غک آشنا رادیو خبرونه اوری. تر بیام، خدای مالشید.